بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمونږ سلامونه او نیک هیلې و منای. نن د شنبې ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د غوی د میاشتې دریمه د 2023 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې یوویشتمه او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې درویشتمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې الاقصی جومات د فلسطین تاریخي او مذهبي هویت نومیږي. بیا به د روژې د مبارکې میاشتې د 28 ورځې دعا درته وړاندې شي. ورپسې به د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت د کلیزې په هکله ځانګړی پروګرام هم درته واورو، او په آخر کې به کتابونه د علم باغونه پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. په ټول اسلامي ایران کې د شب قدر مراسم او دعا وشوه. د فلسطین برخلیک د مجاهدینو په ارادي سره ټاکل کیږي، او د افغانستان خلکو ته د ایران د ولسمشر پیغام ورسول شو. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. په ټول اسلامي ایران کې د شب قدر مراسم او دعا وشوه. زمون خبریال راپور کړی، په ایران کې د شب قدر د احیا د دوهمې شپې مراسم د زیارتوالو په پراخ ګډون او د روغتیایي پروتوکولونو په رعایتولو سره په مشهد کې د امام رضا علیه السلام سپیڅلي زیارت او په کوم کې په حضرت معصومه سلام الله علیه سپیڅلي زیارت او په نورو ښارونو کې په سپیڅلي ځایونو او جماعتونو کې ترسره شول. نن د شنبې ورځ د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې یوویشتمه د 1400 لومړی هجري لمریز کال د غوی د میاشتې دریمه او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې درویشتمه نیټه ده، چې د دنیا د شیعه مسلمانانو د لومړي امام حضرت علي علیه السلام د شهادت له کلیزې سره سمون خوري. د روژې د مبارکې میاشتې 19مه، 28مه او 23مه نیټه د قدر شپې دي او مسلمانان تر سهار پورې ویښ پاتې کېدا سره په سارونو باندې د قرآن کریم په کې خودلو سره دعا کوي، جوشنی کبیر دعا لولي، د خپل خدای سره راز و نیاز کوي. د فلسطین برخلیک د مجاهدینو په ارادې سره ټکل کیږي. زمون خبریال راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار وکړ نن سبا د فلسطین برخلیک د مجاهدینو په ارادې سره د نتیجې د ورکولو په حال کې دی. هغه نن سهار د تهران په حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مصلی کې د شب قدر د دوهمې شپې د احیا او د حضرت علی علیه السلام د شهادت د ویرجنو خلکو په ټول کې ویل. یوه ورځ داسې فکر کېده چې د فلسطین د ملت برخلیک به د خبر اترو په میز کې معلوم شي، خو نن سبا د فلسطین برخلیک د مجاهدینو په لاس او ارادې کې دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل نن سبا د افغانستان په جوماتونو په الاقصی جومات کې د مظلومو لمونځګزارو او د مسلمانانو پر ضد د داعش ډلې او د صهیونیست رژیم د ورته جنایتونو کتونکي وو. هغه د افغانستان د شیعه مسلمانانو په شمول د هیواد د خلکو د ژوند ساتل د اوسنۍ واکمنانو دنده وبلله او ټینګار یې وکړ د افغانستان لواکمانانو غړو چې د هیواد د مسلمانو خلکو د ژوند چې د روژې په حالت کې په جماعتونو کې شهیدیږي دفاع وکړي. د افغانستان خلکو ته د ایران د ولسمشر پیغام ورسول شو. زمون خبریال راپور کړی د کابل په لویدیځ کې د عبدالرحیم شهید د ښوونځي د ترهګرو حملو د شهیدانو کورنۍ ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د تسلیت او د خواخوږۍ پیغام اعلان شو. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی په کابل ښار کې د عبدالرحیم شهید د ښوونځي د ترهګر حملې د شهیدانو له یو شمېر کورنۍ سره په کتنې کې د افغانستان غمجنو کورنۍ ته د اسلامي ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د تسلیت او د خواخوږۍ پیغام ورسول شو. مرتضوی ویل زموږ نظر دا دی چې د دغو جنایتونو شاته نړیوال استکبار ولاړ دی چې همدا اوس په افغانستان کې له شرمونکي ماتې خوړلو او شرمونکي وتلو وروسته د افغانستان د ناامنه کولو کوشش کوي او بېلابېل هدفونه تعقیبوي. هغه ویل قومي او مذهبي اختلافات اوس داسې دریڅه ده چې لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې خپل هدف ګرځولی او له دې لارې په افغانستان کې د سرزوري بهیر د نفوذ د مالولو کوشش کوي. مرتضوی زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د امنیت له تامینولو سره مرستې ته تیار دی او دغه موضوع د افغانستان چارواکو ته اعلان کړي هم ده. داعش ډلې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه زیات کړي دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي نمایندګۍ مرستیالې او سفیر میرمن زهرا ارشادی په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې لاغم په ډکو پیښو ډیر اندېښمن دی وویل. په افغانستان کې د داعش ډلې شتون په سیمه کې د ټورستي فعالیتونو د زیاتېدا سبب شوی دی. هغه پرون د 2018 د 2015 له ترهګرۍ او سرزورۍ سره د مقابلې لپاره د تاجکستان جمهوریت د اقدام د پروګرام او د ملي ستراتیژۍ په نوم سره په یو غونډه کې وویل ټولو خلکو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د داعش ډلې شتون په سیمه کې د ټورستي فعالیتونو د زیاتېدا سبب شوی دی. هغې ډګینه کړه په همدې لټ کې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې ټورستي حملې چې د لسګونو بېګناه انسانانو په تیره بیا د ماشومانو د وژل کېدا سبب کیږي غندي. امریکا به زیات غوښتنه او شک څنګ تکړي. فارس خبری اژانس راپور کړی د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل امریکا باید د وینا په خبرو کې زیات غوښتنې او شک څنګ تکړي او د حقیقت او د موضوع د حل کولو په لاره کې ګام پورته کړي. حسین امیر عبداللهیان بیگا د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤول جوزف بوریل سره په ټلیفوني تماس کې د بایکاټونو د ختمېدا لپاره د سلام مشورو دوام ته په اشاره او په دې خبرې سره چې ښې پایدارې او پیاوړي موافقې ته د رسېدا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په ارادې کې هیڅ شک نشته وویل. امریکا بیا ازاد غوښتنې او شک څنګ ته کړي او د حقیقت او د ستونزې د حل لارې د موندلو په لاره کې ګام پورته کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان بیا زیاته کړه همدا اوس درې اروپایي هیوادونه روسیه او چین د موافقې نهایي کېدا ته تیار دي او د امریکا اوسنی حکومت دی چې بیا د سپینې ماڼۍ د تیرو غلطو سیاستونو د اصلاح کولو جرأت ولري. اسلامی ایران او عربستان خبرې اترې ترسره کړې دي. نور نیوز راپور ورکړی دی د ایران د اسلامی جمهوریت او د سعودي عربستان لوړ رتبه استازیو ترمیان د خبرې اترو پنځم پړاو د عراق په پلازمېنه بغداد کې وشو. د دواړو هیوادونو ترمیان د اړیکو د لسره پیلېدا په حق له روښانه لرید پکې انځور شوی دی. د عراق او دومان حکومتونو د ایران او د سعودي عربستان د استازیو ترمیان د ګډو غونډو په جوړولو کې اغېزمنونکی رول لرلی. د اسلامي ویښتیا نړیوال ټولنې د افغانستان چودنې وغندلې. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي ویښتیا نړیوال ټولنې په یوې بیانیې کې د افغانستان د مسلمانانو پر ضد د وروستیو غمیزو په غندلو سره د دا ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. د اسلامي ویښتیا نړیوال ټولنې نن په یو خبر پاڼه کې د افغانستان د غمیزو په غندلو سره وویل یو ځل بیا د تکبیري ترهګر جنایتکار او نفاق لسونه د وحشي سرزورو له لستونو راووتل او هغه په روژې مبارکې میاشتې کې د افغانستان د روژتي او د مسلمانو خلکو په وینو ککړ شول. داعش ډلې د کابل د تجارت وزارت بم چودنه کړي. دا شفق نه خبري اژانس راپور ورکړی. داعش ترهګر ډلې په کابل کې د افغانستان د تجارت وزارت مخته د ترهګرې بم چودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پرون مازدیګر په کابل کې د افغانستان د تجارت وزارت مخته بم چودنه وشوه چې پکې یو ملکي وګړی وژل شوی، یو بل ژوبل شوی و. د دغه چودنې ذمهواري داعش وهابي سهنیستي تکفیري ترهګرې ډلې پر غاړه اخیستی دی. پرون دغه راز د افغانستان په کندوز ولایت کې په امام صاحب جومات کې په بم چودنې کې د موقته حکومت شوی وه. د موقته حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چودنې د وژل شویو کسانو شمېر 33 تنه او د ژوبلو کسانو شمېر 43 تنه اعلان کړی دی. طالبانو له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو غوښتنه وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د حکومت مشر چې نن سبا د سرحدي پیښو په وجه له پاکستان سره اړیکې کړکشنې شوې دي، هیله وکړه د شهباز شریف په مشرۍ د نوي حکومت واک ته په رسېدا سره د دواړو هیوادونو اړیکې ښې او نورې پراخې شي. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت مشر ملا محمد حسن اخوند د پاکستان نوي لومړي وزیر شهباز شریف ته په یو پیغام کې د هغه انتخاب یو ښه ارزښمن ګام وباله. طالبانو د لوړو زده کړو لپاره د جنو هلکانو وختونه بیل کړي دي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د لوړو زده کړو وزارت په خبر پڼه کې د دې وزارت د سرپرست وزیر شیخ عبدالبکی حقانی له قوله ویل شوي دي چې د لوړو زده کړو وزارت له پرله پسې هڅو او سلا مشورو وروسته د لوړو زده کړو پر مهال په پوهنتونونو کې د جنو هلکانو د زده کړو وختونه بیل کړل. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران یړي عزت منور دن کو اوس به سیاسی تبصرہ در تروندې کو چې الاقصی جمعه د فلسطین تاریخي او مذهبي هویت نومیږي. په تیر جمعې ورځې کبو یو لاکو 15,000 خلکو د جمعې لمنځه د ترسره کولو لپاره ځانونه الاقصی جمعه ته ورسول. د الاقصی جومات په چورلیستوب سره هماغه راز د فلسطینیانو پر ضد د اسرایلي پوځیانو تاوتریخوالی دوام لري. الاقصی جومات د مسلمانانو لومړنۍ قبله ده. الاقصی جومات تل د صهیونستان او د فلسطینیانو ترمنځ د جګړې مهم عامل دی. صهیونیست رژیم د ډیرو او د بیا بیا محدودیتونو په رامنځته کولو سره الاقصی جومات د فلسطینیانو د ورتلو مخه نیسي. په تیرو څو ورځو کې هم د محدودیت رامنځته کولو په پلمه د پسح اختر و. د یهودیانو لپاره د فسح اختر په مصر کې له مریتوب او کې څخه د یهود قوم د وتلو ورځ ده. په حقیقت کې صهیونیست رژیم او سرزور یهودیان باوري دي چې د الاقصی جومات د دوی دی او د تر هرو شرایطو لاندې دغه سپېڅلې جومات ته د ورننوتلو لومړیتوب له یهودیانو سره دی. په همدې لړ کې الاقصی جومات د یهودي کالو سیاست هم د تاریخ په تحریفولو او د فلسطینیانو په حقوقو سترګو پټولو سره تعقیبوي. دغه سیاست او ادا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو علمي زده کړې او کلتوري موسسې یونیسکو په 2018 میلادي کال کې د یوه پریکړه لیک په تصویبولو سره په قدس کې له سپېڅلو ځایونو په تیره بیا الاقصی جومات سره د یهودیانو هر ډول تاریخي او دیني یا کلتوري اړیکه رد کړه او دغه جومات یې د مسلمانانو لپاره سپېڅلی ځای وباله. د ملګرو ملتونو د عمومي سملې څلورمې کمیټې هم د 2006 میلادي کال په نومبر میاشت کې په یو پریکړه لیک کې د 1.9 هیوادونو په مثبتو رایو سره الاقصی جومات کاملا اسلامي هویت لرونکی او بل له یهودیانو سره د دغه جومات هر ډول ارتباط یې رد کړ. صهیونیست رژیم له هغو تاریخي سندونو چې الاقصی جومات د مسلمانانو دی خبر دی او هم د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو ته بې پامي کوي او دغه را د فلسطینیانو لپاره د محدودیت رامنځته کولو په ترڅ کې د هغوی پر ضد پراخ تاوتریخوالی ترسره کوي چې دغه سپېڅلي جومات ته چې اسلامي نوم یې حرم شریف دی د فلسطینیانو د ورتلو مخه ونیسي. که څه هم د الاقصی جومات يهودي کول له تیرو څو لسیزو راهیسې پیل او تعقیب شول، خو په 2019 میلادي کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقدام او د صهیونیست رژیم د پلازمینې په توګه د قدس معرفي کول په دغه حریم شرف کې د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیستانو د تاوتریخوالي د زیاتې زاد زمینه برابره کړې ده. خو د اسرائیلو له دغو پراخو تر ورتاو تریخوالو سره سره فلسطینیانو په ټولو حالتونو کې الاقصی جومات په ورنوتلو ټینګار کړی دی او د دغه حرم شریف د هویا د بدلولو په مقابل کې مقاومت هم کړی. په تېرې جمعې ورځ او د روژې د مبارکې میاشتې په درېیمې جمعې هم د اردن سیند د لویدیځې غاړې په شمول له بېلابېلو سیمو او د 1948 میلادي کال له نیوکي سیمو کابو 1,500,000 فلسطینیانو ځنونه الاقصی جومات ته ورسول. فلسطینیانو له جمعې لمانځه وروسته چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ځلونو په الاقصی جومات کې د صهیونیستانو لخوا سخت ځپل شوي دي، د صهیونیستانو پر ضد او د مسلمانانو د سپېڅلي ځایونو په ملاتړ کې شعارونه ورکړل. د فلسطینیانو دغه کار چار څو مهم پیغامونه لري. لومړی پیغام دا دی چې فلسطینیان اجازه نه ورکوي چې صهیونیست رژیم د الاقصی جومات یهودي کول اجرا کړي، ځکه چې دغه حرم شریف د دوی مذهبي او تاریخي هویت دی. دوهم پیغام دا دی چې فلسطینیان په الاقصی جومات کې د ځنونو لپاره هیڅ ډول محدودیت او په دغه جومات کې د یهودیانو لپاره هیڅ ډول لومړیتوب نه مني. دریم پیغام دا دی چې کوز به هیڅکله د صهیونیست رژیم پلازمینه نه وي. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غاک.
د روژې د مبارکې میاشتې د 28مې ورځې دعا.
اللهم اجعل لي فيهم انعم رزقك يا دليل ولا تجعل للشيطان فيهم علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضيا حوائج الطالبين.
ای پروردگارا، په دې مبارکې میاشتې کې مې ستا د رضایت په لور لارښوونه وکړې او په دغه پاکې میاشتې کې را باندې د شیطان د مسلط کېدو لاره بند کړې او جنت مې کور او د ارامخ ځای وګرځوې. ای د حاجتونو پورا کوونکیا،
د عدالت سمبول.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د رمضان د مبارک میاشتې په 28مه نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زینه سی حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام له شهادت سره سمون خوري. پدې اړه تاسو ته یو ځانګړی مطلب وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
هغه شپه ستورو کوفه تا په غمجنو سترګو قتل سپوږمۍ د دغه نازوان مرد لا شرما مخ په وریځو کې پټ کړی وو. د آسمان غریو چې خلاص شو مزکې په خپل حال وژړل. نه یوازې امت یتیم شوی وو بلکې انسان د ابلیس په وړاندې د خپل ویاړ او ګټات سند ورک کړی وو. د کوفه لا درو دیواره د غم ژړا اورېدل کېده او په هر ځای کې حیرانتیا خپره وه. اندېښنو د شیبو او وختونو په تل کې څپې وهلې. غوږونه چې د قتل امیر المؤمنین غږ یې اورېدلی وو بدنونو د ودرېدو توان نه درلوده. حیرانه او لا لهانده وو او په دې خبر یې باور نه کېده. همغه خلک چې امیر او امام یې په زلونو لا بې وفایۍ او پیمان ماتولو او سست عهدې شکایت کړی وو همغه خلک چې د هغوی له لاسه یې فریاد کړی وو ای خدایا دوی له ما ستړي شوي او زه له دوی دوی له ما ستومانه دي او زه ترې زړه ماتې نو ماته تر دوی ښه ملګري راکړه او پر دوی تر ما بد وګماره. هو همدغه خلک اوس سخت خپه او غمجن دي او پوهیږي چې بې علي د ورځو تیرول داسې دي لکه انسانیت چې د مرګ د تیارو ورځې تیروي.
علی د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو یو کامل او جامع انسان دی. هغه یو عادل چارواک دی، شپه رونمونکی عابد دی، ژور فکر حکیم، په محراب کې د خدای په درگاه کې گریان، د جنگ په میدان کې خروشان، میړنی بې پروا، د نړۍ زړه او مهربانه سرپرست. هغه لایق او اوخیار کومندان، توانا استاد، بې ساری خطیب، اوخیار قاضی او بې مثال ادیب دی. له هر لوری چې علی ته وګورو د یو بشری فضیلت حیرانوونکی سمبول دی چې لیدونکی د هر دین او آیین چې وي د هغه ستایلو ته اړ باسي. د انګلستان لوی فیلسوف کارلایل وایي موږ بل څه نشو کولای مګر دا چې له علي سره مینه وکړو او ورسره محبت وکاندو، ځکه چې هغه ډول لوی ځوان مرد دی او د ډیر لوی نفس خاوند دی. د ضمیر له سرچینې خیر او نیکی خوټېده. له زړه یې د شور او حماسې لمبې اوچتېده. تر زمریو زیات میړنی و، خو میړانه یې له لطف او رحمت، مهربانۍ او د زړه له نریوالي سره یو ځای و. په کوفې کې ووژل شو، خپل ډیر عدل وواژه. له مرګ مخکې یې د خپل قاتل په هکله وویل که ژوندی پاتې شوم په خپله پوهیږم چې له وهونکي سره څه وکړم او که مړ شوم کار ستاسو په لاس کې دی. که قصاص مو غوښته یوازې یو گذار پرې وکړئ او که معاف مو کړ دا تقوا ته زیاته نږدې ده.
ایزن اوس د کابو سوار لسو پیړیو لا تیری دا ورستا نړۍ همغه شان دا غلوی انسان په غم غمجنه ده چې لاغه سره ژوند د نړۍ د ټولو پتیالیو انسانانو د زړه ارمان دی. هغه کس چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم یې په حق له وفرمایل علی لومړی کس چې په ما ایمان راوړ او لومړی کس چې سبب د قیامت په ورځ لما سره روغ بړ کوي هغه صدیق اکبر او د حق او باطل تر منځ فاروق یعنی فرقون کې او د مؤمنانو مشر دی. د حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام شهادت د بشر په تاریخ کې لا ډیرو دردناک او غمیزو ګڼل لیکيږي. هغه نه یوازې د مسلمانو او شیعانو بلکې د ټولو حق طلب زړونو عدالت غواړو او د اخلاقی فضایلو د لټونکو لپاره یوه خواږه استوره ده. لام دې عمله ده چې پاک زړونه د هغه د مظلومانه شهادت په غم ویرجن دي. علی د عبادت په محراب کې د داسې کس په زهرجنې تورې وبژل شو چې ځانونو ته مسلمانان ویل. په داسې حال کې چې پیغمبر د هغو په حق لا فرمایلی وو، اے علی، ایمان ستا په خټه کې دی او ستا له غوښې او هډونو سره اخښلی دی، لکه څنګه چې زما له هډونو او وینې سره اخښلی دی. نن هم د هغه حضرت د نازوان مردانه وژلې په وړاندې دا پوښتنه مطرح ده چې ولې آخر ولې؟
عزیزانو، یو ډیر ښه متفکر چې په دې اړه یې فکر کړی، استاد شهید مرتضی مطهری دی. شهید مطهری وایي، یوه دا پوښتنه ده چې علی چا وواژه، او بله دا چې علی څه شی وواژه. که ووایو چې علی چا وواژه، نو معلومه ده چې عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. خو که ووایو چې څه وواژه، نو ځواب یې دا دی چې د هغه وخت د خلکو مچو یا وچو مازغو او تهجر. فکری جمود د اسلامي ټولنې او تفکر لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د شهید مطهری له نظره خوارج او د علي قاتلان د دغه لوی خطر مستحق دی. د خوارجو د ژوند او روحیې د شتون نښې همیشه موجودې وي، لکه څنګه چې نن سبا هم په اسلامي نړۍ کې د خارجي توب روحیه لیدل کیږي. د جمود او د خارجي توب د روحیې مطلب څه دی؟ نښې کومې دي؟ بیلګې کومې دي؟ ولې تر دې حده خطرناک دی او همیشه باید د هغه په باره کې فکر وکړای شي؟
عزیزانو، د شهید مرتضی مطهری له نظره جمود، وچ تفکر او تهجر یا وچ تقدس هغه شی و چې د عبادت په محراب کې د علی علیه السلام د ترور په شان لویه غمیزه رامنځته کړه. او دا هم هغه خطر دی چې همیشه بشری ټولنه ګواښي. تعقل او تدین د کمال یا خوشبختی په لور د الوت لپاره دوی لوی وزرې دي. په دوی کې په یوې وزرې هم په یوازې سر الوت نشي کیدی. ابن ابی الحدید وایي، که تاسو پوهیدل غواړئ چې جمود او جهالت څه شی دی، نو دې ټکي ته پام وکړئ چې د علي قاتلانو چې کله فیصله وکړه چې دغه کار وکړي، نو قصدن او مخصوصا یې د روژې د نولسمې شپه انتخاب کړه. هغوی ویل، موږ غواړو د خدای عبادت وکړو، او له دې عمله چې د خیر کار کول غواړو، نو دا کار باید په یوې عزتمنې شپې کې وکړو چې ډیر ثواب وګټو. د حضرت امام علی علیه السلام قاتلان هغه بې دینه کسان وو چې دینی ظواهرو ته د ډیر زیات پام په وجه حتی د کبیره ګناه کوونکي انسان هم کافر ګاڼه. او دا هماغه شی دی چې په ټول کې د هغوی روحیه خطرناکه بلکې وحشتناکه کړه. داسې ښکاري هغه شی چې نن ورسره لا پیړیو پیړۍ ورسته یو ځل بیا اسلامي نړۍ مخامخ ته، بیا هم د هغه تفکر شتون دی چې د حضرت امام علی علیه السلام د قتل سبب شو. خای ویل شو تکفیریان چې د وهابیت لا منحرف فرقه را ټوکیدلې دي. دا مغه خوارجو نوی بڼه ده چې نن په چټي پلمو سره د نړۍ مسلمانان هم شیا او هم سنیان کافر غنی او لاسونه د اسلامی امت په وینو ککړ کړی دي.
شهید مرتضی مطهری په خپل کتاب جاذبه و دافعه علی کې د خوارجو د تفکر د نوخو په بیان کې داسې وایي: خوارجو د مبارزه او سرشندنې روحیه درلودله او د خپل عقیدې او نظریاتو په لار کې سخت کوشش کاوه او عبادت گزاره خلق وو، چې د شپې به یې عبادتونه کول او له دنیا او د هغې له مظاهرو سره یې مینه نه درلودله، خو جاهل او ناپوه خلک وو او د جهالت او ناپوهۍ له امله په حقایقو نه پوهېدل او هغه به یې غلط تفسیرول. همداراز تنگ نظره او لنډ فکره کسان وو. اسلام او مسلمانان یې د خپلو محدودو افکارو په چوکاټ کې محصور کړی وو او ادعا یې کوله چې ټول خلک یا غلط پوهېږي یا بیخي نه پوهېږي او ټول دوژخیان دي. د دغه شان تفکر را پیدا کېدل په دین په پوهېدلو کې له تعلقه د لیرېوالي نتیجه ده او د ټولنې لپاره چې کومې پایلې لري ډېرې خطرناکې دي. امام علي علیه السلام خوارجو ته په خطاب کې وفرمایل: بې شکه چې تاسو تر ټولو بد خلک یاست. تاسو هغه غشی یاست چې د شیطان په لاس کې دي او هغه ترې د خپلو نښو د ویشتلو لپاره کار اخلي او ستاسو په وسیله خلک په حیرت، گمراهی او شکی اچوي.
خوارج د قدرت د خواندانو په لاس کې په یوې وسیلې بدل شول. په بله ژبه، د دغه شان وګړو او ډلو د جهالت خطر زیاتره له دې عمله ده چې د چالاکانو د لاس اعلی ګرځي او د اسلام د لوړو مصلحتونو او فایدو د لارې خنډ جوړیږي. دوی د هغوی په لاس کې یوه اعلی او د هغوی د لیندو غشي دي. کومو کسانو چې مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام عدالت او صداقت نشو زغملی، او هغو کسانو چې د حضرت علی علیه السلام په وجه لاسونه له مال او طاقت لنډ شوي وو، هغوی د حضرت علی علیه السلام د شهیدولو لپاره له خوارجو ډیره زیاته استفاده وکړه او خپل مقصد ته ورسیدل. په زړه پورې ده چې د خارجي توب تفکر نن هم همدغه نتیجه لري. تکفیریان چې ځانونه مسلمانان ګڼي او نور خلق کافران، اوس د مسلمانانو د قتل عام لپاره د کافرانو د لاس په آلی بدل شوی دي. په سوریه، عراق او یمن کې د اسلامی امت په حالاتو کې زیرتیا د دغه ادعا صحیحواله ثابت ای.
عزیزانو، په نهج البلاغه کې د حضرت امام علی علیه السلام د کلام مطابق دوهمه لویه خطرناکه پایله چې خوارج لري په عوامو کې، یعنی په عوامو خلکو کې د فتنې او گمراهۍ پیدا کول دي. خوارج د دینی شعارونو په ورکولو او د احکامو په ظواهرو د عمل په وسیله نور غولوي او له همدې عمله له هغوی سره مبارزه تر ټولو سخت جهاد دی. امام علی علیه السلام د خارجي توپ روحیه د لیونی سپی ناروغي ګڼي، چې یو ساري او خطرناکه ناروغي ده، او فرمایي: د خارجو د غولونکي ظاهر په وجه بې له ما هیچا د دغه فتنې د سترګو ویستلو جرأت نه درلود. دغه موضوع د نهج البلاغه په دوام نویم خطبه کې بیان شوی. له همدې امله ده چې حضرت امام علی علیه السلام د ځان لپاره د یو لوی ویاړ په توګه وایي: دا زوم او یوازې زوم چې هغه لوی خطر چې له دغه وچو مقدسو لورې اسلام ته پیدا و درکړه. ل ډیر عبادت د هغوی په خوشیو تندیو د هغوی زاهد وزم جامو دائم الذکر ژبو او حتی کلکو عقیدو یې زما د بصیرت مخه ونه نیول شوه. زه وم چې پوشوم چې که دوی پیاوړي شي ټول به په خپل درد اخته کړي او اسلامي نړۍ به جمود ظاهري توب او تهجر ته بوزي چې د اسلام ملا کره شي. آیا داسې نه ده چې پیغمبر وفرمایل دو ډلو زما ملا ماته کړه، بې پروا عالم او مقدس نما جاهل؟ هو، یوازې علی و چې د بشر په تاریخ کې له هغو ټولو نه انکارېدونکو فضایلو سره وتوانېده د نفاق او تهجر بهیر د امیشه لپاره د بشر په تاریخ کې رسوا کړي، او د هغوی عمل اوس له څوارلسو پیړیو وروسته د مسلمانانو لپاره له باطله د حق د پیژندلو لپاره یوه روښانه سند او معیار دی. سلام دیوی پر علی، هغه ورځ چې په کعبه کې وزېږېده، هغه ورځ چې مظلوم او غریب په جماعت کې شهید کړی شو، او هغه ورځ چې په سرلوړۍ سره به محشورېږي.
ډیرو محترمو عزیزانو، د عرشیانو او فرشیانو د امام حضرت امام علی علیه السلام د شهادت په مناسبت یو ځل بیا د تسلیت په وړاندې کولو سره په همدې ځای د تاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. کتابونه د علم باغونه.
گرانو مینوالو، کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې له یو بل پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر سوی یو. یادونه کوم چې دغه خبرونه زال اسغر عبیدی له خپل همکاري
فاطمی سره
ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوو. هیله ده چې د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدر منوریدونکو، که څه هم ځینې څیړان د جنگ نه انکارېدونکي او د انساني ژوند نه جلا کېدونکي برخه بولي، خو نور په دې باور دی چې جنگ یوازې په اجتماعي، کلتوري یا خاص ژواک چاپېریالي شرایطو کې ضروري دی. که کتاب او کتابت د تمدنونو په رامنځته کولو کې نیغ په نیغه اغیز شیندلی دی، جنگونه کلتور، کتاب او پوهې ته د بې پامۍ نیغ په نیغه نتیجه ده او د تمدنونو په ویجاړولو پسې ترسره کیږي.
ایزانو هم هغه ډول چې په تیرو پروګرامونو کې مو وویل، د تمدن تاریخ د انسان له پوهې، کتاب او کتابت سره غوټه خوړلې ده او ستر تمدنونه پوهې ته د پام په وجه رامنځته سوي دي. خو له بل اړخه که وګورو هغه څه چې تمدنونه یې تباهۍ په لور ورکش وهلي دي او انسان او نړۍ لپاره ګواښ دی، ډېر غوښتنې او د یو شمېر انسانانو زژ او جنګجویانه روح دی. هغه روحیات چې د خونړیو نښتو او جنګونو سرچینه ده او کله کله یې تمدنونه تر تباهۍ او له منځه تلو پورې بېولې دي. که ډیر خوش قسمته یاست او تراسه مو له نږدې جنگ نه دی تجربه کړی، حتما په یو ډول له جنگ وروسته ویجاړونکی اثرات مو په خپل ژوند او د خپلو شاوخوا کسانو ژوند کې لیدلی دی. جنگ هغه ویجاړونکی پیښه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د ډیرو انسانانو ژوند تر اغیز لاندې راوستی دی. بې کورۍ، د عزیزانو مرګ، په زوره کډواله کېده، ناروغۍ وغیره د جنگ له منفی اثارو دی. خو له هغه ټولو تاوانونو سره سره چې یو جنګ یې درلودلی سي، ممکنه دی د یوې ټولنې په ادبي او کلتوري بیلګو مثبتې اغیزې هم وشیندي چې په خپل ځان کې د توجه وړ ښکاري.
جنگ د فرسایش دنیا ده، خو ادبیات د پیدایش او آفرینش دنیا. کم ندی داسې ادبی شاهکارونه چې د جنگ په بیانولو سره یې لوستونکي په ماتو او بریالیتوبونو کې ښکیل کړي دي او په کې شرکت کوي. په حقیقت کې جنگ هم هغه ډول چې د انسان زمانه او ژوند ګډوډوي، ادبیات او هنر هم بدلون سره مخامخ کوي. ادبیات او هنر چې د لیتوګو او ارزښتونو د واکوالۍ په توګه د ډله ییز روح د پیاوړتیا په ترڅ کې په یوه حساس وخت کې د یوه ملت د هیجاناتو او التهاباتو یو ولولناک انځور وړاندې کوي. ځینې څېړاندې جنگ نه انکارېدونکې او د انساني ژوند نه جلا کېدونکې برخه بولي، خو نور په دې باور دي چې جنگ یوازې په اجتماعي، کلتوري یا خاص ژواک چاپیریالي شرایطو کې ضروري دی. ځینې څېړاندې باور دي چې جنگ یوه خاص اجتماعي یا سیاسي نظام پورې اړه نه لري، بلکې هم هغه ډول چې جان کیګان د جنگ تاریخ په کتاب کې لیکلی دی، جنگ هغه نړیوال مفهوم دی چې ډول او پراخوالی د هغې ټولنې په وسیله چې لګښتونه یې ورکوي ټاکي. په مقابل کې داسې کسان هم شته دي چې وایي لکه څرنګه چې داسې ټولنې شته چې پکې جنگ نشته، د انسان روحیه له جنگ لیرې بللی شو. په هر حال جنگونه د ډول د پیلېدا د څرنګوالي او د جغرافیایي حوزې په اساس په دوه ډولونو ویشل کیږي، بهرني او داخلي جنگونه.
بهرني جنگونه داسې جنگونو ته ویل کیږي چې د دوه یا څو هیوادونو یا قومونو ترمنځ چې پکښې جغرافیایي او سیاسي وحدت مخینه وجود ونه لري رامنځته سي. دغه جنگونه په دوو ډلو، یرغلیز او دفاعي جنگونو ویشل کیږي. یرغلیز جنگونه د جنگ ضد ادبیاتو او هنر د بڼه غوره کېدا سبب ګرځي. په یرغل کوونکو ټولنو کې د جنگ ضد ادبیات او هنر سبب کیږي چې د جنگ قومندانان په ولسي استرو بدل نسي، لکه څرنګه چې په جرمني او اروپا کې جنگ ضد ادبیاتو له هیټلر ویاړمنې څېرې جوړ نه کړه، او په فرانسه کې هم که څه هم ځینو ناپلئون د خپلو پوځي وړتیاو او نبوغ په خاطر وستایه، خو ډیرو د هغه د یرغلیزو جنګونو په علت هغه وغنده. دا په داسې حال کې دی چې دفاعي جنګونه په ټولو الهي او مادي مکتبونو کې، بشري کلتورونو کې مقدس بلل سوی دی، او د هیوادونو په تاریخ کې مدافع او سرشندون کې شخصیتونه لوړ ځای لري، او دومره چې هغو د تلپاتې حماسو او اغیزمنو اسطوري شخصیتونو په بڼه غوره کولو کې اغیزمن دي. هیڅ کس اغیزمن نه و. د ایران په ادبي او تاریخي کتابونو کې دغه ډول ډیر مثالونه شته دي چې پکښې رستم دستان، آریش کمانگیر، جلال الدین خوارزمشاه، امام قلی خان، عباس میرزا، رئیس علی دلواری، مصطفی چمران، علی اکبر شیرودی، حسین فهمیده و غیره ته اشاره کولای سو چې یوازې د ایرانی ملت په تاریخ کې یو شمېر مدافع او سرشندونکي څېرې دي چې د زړورتیا سرشندنې د اسطورې په توګه تلپاتې سوي دي.
داخلي جنگونه هغو نخوتو ته ویل کیږي چې د یوې باهر جغرافیایي حوزې د خلکو ترمنځ ترسره کیږي، او البته ممکنه ده چې دغه خلک له یوه بل عقیدتي وحدت ولرلی شي یا له عقیدتي پلوه تعرض ولرلی شي. د داخلي جنگونو بڼه او سټایل په نښته کې ښکېلو ځواکونو ډول او اندازې پورې هم اړه لري. که له مرکزي احکمیت سره مخالف ځواکونه په بلوا لاس پورې کړي، نو یو ډول حکومت او د ټولنې د یوې برخې ترمنځ داخلي جنگ رامنځته کیږي. له مغولانو سره د ایرانیانو داخلي جنگونه د 1919 تړون پر ضد د میرزا کوچک خان جنگلی پاڅون، د جنرال باټیستا پر ضد د کیوبا داخلي جنگ او مرکزي دولت پر ضد د سلواډور د چریکانو نخته د دې بیلګې دي. کله چې داخلي جنگونه له مرکزي دولت د بیلابیل کېدا په هدف سره ترسره کیږي چې یو ډول بیلتون غواړو ګروهانو او ادبیاتو سره ملګري دي، دغه ډول نخه دي زیاتره د بلوا په ډول دي. د فرانسې له دولت سره د الجزایر د چریکانو نخته، د انګلستان له حکومت سره د هندیانو مبارزه، د برېټانیا له دولت سره د ایرلند د جمهوري غواړي پوځ جګړه، د اسپانیا پر ضد د کیوبا په لومړي انقلاب کې داخلي جنگ، او صهیونیستو نیواکرانو سره د لبنان د جنوب د خلکو او فلسطینیانو نښتې د دغو جنګونو ډولونه دي. دغه ډول داخلي نښتې د مقاومت په کلي عنوان سره نومول کیږي. له دغو نښتو رامنځته شوی هنر او ادبیات راپارونکې او ولولناک دی، او د هنر په تاریخ کې ځلانده بیلګې ځان ته بیلوي.
د لرغونی چین تمدن د بشر تر ټولو اسرار لرونکی تمدن دی. لرغونی چینایان داسې رودې او دستوری لري چې سینه په سینه په پیړیو پیړیو کې منتقل سوي، او حتی په اوسنی وخت کې حیرانوونکی ښکاري. له دغه تمدن پاتې یو جذبوونکی اثر چې څه د پاسه 2500 کاله زوړوالی لري، کتاب د جنگ هنر دی چې د چین د تاریخ له ستر قومندان سانت زو پورې تړل کیږي. د جنگ هنر د وو باچاهۍ پړاو د چینی قومندان سانت زو اثر دی. دغه کتاب په 1922 میلادي کال کې د فرانسې په ژبه اړول سوی دی. برطانوي لیکوال لیونل ګیلز په 1910 میلادي کال کې دغه کتاب په انګریزي ژبه ترجمه او خپور کړی دی. سانتزو یو چینی جنگی قومندان او د لرغونی پړاو یو ستر ستراتیجیست و چې له میلاده 1540 کاله مخکې وزېږېده او په 40 کلنۍ کې مړ سو. د جنگ هنر کتاب په زاړه چین کې د ستراتیجۍ له سترو اوو کتابونو و، او ویل کیږي د وروستیو 200 کلونو د ډیرو جنګونو قومندانانو او مشرانو د پام او وړ دی. د دغه کتاب په اساس د جنگ تر ټولو اساسي هنر دا دی چې جنگ د دوکې په اساس ولاړ دی. همداراز د کتاب لیکوال باور لري چې په جنگ کې تر ټولو ستر هنر دا دی چې دښمن ته له مبارزې پرته ماته ورکړل سي. د سانتزو کتاب له بې ساري ټکیو ډک دی چې نه یوازې په جنگ بلکې په ټول ژوند کې ممکنه ده په کار راسي. د سانتزو له نظره یو څو اړخیز او څو سطحي سیالۍ ده چې پوځي عملیات او واقعي جنگ یوازې د هغه یوه مهمه برخه ده، خو همهغه راز د هغه یوازنۍ برخه نه ده. هغه یوه مهمه مسله چې هغه په خپل کتاب کې ورته اشاره کوي دا دی چې که تاسو خپل ځان او دښمنان وپیژنئ، نو د سلګونو جنگ له نتیجې به هم دښمن نه وای. خو که یوازې ځان وپیژنئ او له دښمن پیژندنه ونه لرئ، د هر بریالیتوب د ترلاسه کولو په بدل کې به د ماتې کړاو هم وزغمئ.
د د جنگ هنر د ستراتیجی په انتخاب کې یو ډیر پیاوړی کتاب دی او په سر کې له هغه یوازې د نخټې د ستراتیجی په توګه استفاده کیدل، خو د وخت په تیریدا سره دغه کتاب نور استفاده هم پیدا کړي. ویل کیږي چې دغه کتاب په اقتصادي ستراتیجیو، کسب و کار او د ونډو په بازار کې هم کارندوالی لري او په نوي تجارت کې د تاجرانو لپاره ډیره استفاده درلودلې ده. د یادولو وړ ده چې د جنگ هنر کتاب په اساس په 2009 میلادي کال کې یو مستند جوړ شوی. دغه مستند د جنگ هنر کتاب د اصولو یو برخه ننداړې ته وړاندې کوي. متخصصان او ماهران باور دي چې د ماډرن پړاو ډیر جنگونه له هغه جنگي اصولو سره په پرتله کې چې په دغه کتاب کې بیان شوی سپناوی او حتی اټکلې کېدلی شي. د جنگ هنر د کتاب په یو برخه کې لولو مانورا په جنگ کې قومندان له واکمن حکم ترلاسه کوي، هغه چې ځواکونه یې راغوند کړی او خپل قواوې متمرکز کړي دي. باید د خپل کمپ له لګولو مخکې له یو بل سره مختلف عوامل تلفیق کړي. مانورا د هر پوځ لپاره ګټوره ده، خو یوې بې نظمه ډلې سره ډیر خطرناک چیز دی. که یو بشپړه پوز سنبال کړی تر څو وکولی شي یو خاص امتیاز ترلاسه کړی، دا احتمال وجود لري چې ډیر ناوخته دغه امتیاز ترلاسه کړی. له بل پلوه د دغه هدف د تحقق لپاره د یوې ورمخکې ډلې ور واستول د ځواک د قربانیدا سبب کیدلی شي. په دې اساس که کسانو ته حکم ورکړی یو جنگ لپاره چمتو شي او هغوی مجبور کړی شپه او ورځ بې ځنډه د یوې لارې د معمول مسافت دوه برابره پرمختګ وکړي یا دښمن په نسبت یو امتیاز ته د رسېدا لپاره زیات مسافت ووهي، ډاډمن واوسئ دغه ټولې ډلې به د دښمن په لاس ونیول شي.
دوستانو، په راتلونکي پروګرام کې به د جنگ په اړه څو مهم کتابونه درته معرفي کړو چې د نښتو حیرانوونکي انځورونه یې راپنځولي دي. هغه کتابونه چې موږ دغو جنګونو منځ ته بیایي او د انسان په ژوند د جنګونو اغیز بیانوي. عزیزانو، د دې خپرونې وخت په همدې ځای کې ختمیږي. نو ستاسو له حضوره اجازت غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنې اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ باندې تتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوږو اوریدونکو، نور زموږ دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
ورکړو.